ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
جانوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ده نن د کول روز 2015 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه دا پاکستان کې شوې دي د ماخام اته افغانستان کې دي اونې می او په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او ز نو شیروان کلندر
هر کله وایو یو شمیر خبرونه او رپورټونه په دې خبرونه کې تاسو اوریدئ شی خو لاول غوښې د خبرونو سټکو ته
د پاکستان پولی خواته د افغانستان خوست خار ته نږدې په فوزی اډه باندې پرونه ځانوجون کې حمله کې د وجل شو شمیره درې دیر شو ته رسیدلې حمله کې زیاتره ملکی کسان وجل شوې دي
د خوست خلک د غیپې سخت خفه کړی دي دوی هم له حکومت او هم د حکومت له مخالفینو غواړي چې عام خلک دي نه وجني او د عام خلکو وژوند ژغورنې ته ډیر پام وکړي
په پاکستان کې د افغان کنسولیټ یو چارواکی وایي پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګرونه پاکستانی چارواکي نږدې لس قسمه بیلابیل ټیکسونه اخلي چارواکی میرویس یوسفزئی وایي د پاکستان فوزی ادارې هم د سوداګرونه ټیکسونه اخلي
لوډ ان لوډ په نوم باندې ټیکس اخیستل کیږي پولیټیکل فارمټ په نامه باندې ټیکس دی اګریکلچر ټیکس دی پرنسپل کارپوریشن د پانا ټیکسونه اخیستل کیږي
او د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز ویلی هندوستان نے په ممبئی کې په ترهګرې تورن پاکستانی زکی الرحمن په اړه نور معلومات او ثبوتونه غوښتي
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسئ غوښې وس د خبرونو تفصیل ته
افغان چارواکی وایي پرون د هیواد ختیځ ولایت خوست کې په شو ځانمرګ برید کې د مړو شمیره درې دیر شو ته رسېدلې ده دغه برید کې د ناټو او افغان ځواکونو مرکز په نښه کړی شوی و وجل شوي عام خلکو چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان شامل وو بلخوا داعش ډلې د خراسان لپاره د دوی کمانډر حافظ سعید خراسانی د وجنې هغه خبرونه رد کړي دي چې پکې افغان ځواکونو د داعش یو شمیر وسلوالو د وجنو دعوه کړې وه افغان صدر اشرف غنی د سماجی ویبپاڼې ټویټر د لارې ویلي دي چې داعش د افغانستان پیداوار نه دی او نه یې جرړې دلته موجود دي افغان صدر زیاتوي نوې افغانستان کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته
او وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم د پاره سلاکار سرتاج عزیز وایي د گاونډي ملک هندوستان سره خبرې تر هغه پورې نشي کېدای تر څو چې په دې کې د کشمیر مسله نه شامل کړی شوی یو خبری کانفرنس وینا کې هغه ویلي د روس په اوفا خار کې د وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د ملاقات په وخت وزیر اعظم شریف هغه ته ویلي چې د زکی الرحمن لکوي پر ضد مقدمه کې د نورو معلوماتو او ثبوتونو ضرورت دی چې په چا د ممبئی ترهګرو بریدونو تور دی لکوي په اپریل کې د راولپنډي اډیاله جیل نه پریښودی شوی و بلخوا سرتاج عزیز دا هم وایي چې پاکستان د هند پر ضد په ملک کې د ترهګرۍ کاروایانو کې د لاس لرلو په حق له چې د ملګري ملتونو لپاره کومه مقدمه تیاره کړې وه هغه هم د دواړو ملکونو د قومي امنیتي سلاکارانو ترمنځ ملاقات پورې ځنډول شوی او دې نه پس په دوی فیصله اخلي چې آیا دغه مقدمه یو ان ته وړاندې کی او کنه
او اوس په پام راګرځو په د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې یو مهمه خبری کانفرنس اړخته د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د افغان کنسولګری د تجارت کمشنر میرویس یوسفزئی د خبری کانفرنس په وخت ویلی دي په خیبر پختونخوا کې د پاک افغان ټریډ د گاډو نه په غیر قانوني توګه ټیکسونه اخستل کیږي کوم چې د دواړو ملکونو ترمنځ د دغه تجارتي لوزنامې ښکارا سرغړونه ده باید د پاکستان مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونه د افغان تجارانو دغه مهمه مشکل حل کولو کې د کنسولګری مرسته وکړي میرویس یوسفزئی زیاته کړه د رنګ روډ نه تورخم پورې پر رڼا ورځ افغان تجاران زورول کیږي او د تجارتی گاڑو نه د کیبن گیٹ پاس لوڈ ان لوڈ د پولی پرمٹ زری ٹیکس پی ڈی اے او میونسپل کارپوریشن ترسنگ د ٹرمینل ٹیکس پنوم باندې فوزی او سیول ادارے د دوینا نږدې لس قسمه ٹیکسونه اخلي
د پاکستان قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان سپریم کورټ ته د بیا کتنې پس یو نیم سل غټو غټو بدعنوانو کیسونو رپورټ جمع کړی دی دې نه مخکې په 1 جولای هم د نیب چارواکو د غشان یو فهرست عدالت ته وړاندې کړی و چې پکې د غټو غټو خلکو بشمول د موجوده وزیر اعظم یا نواز شریف د هغه د رور شهباز شریف او پخواني صدرانو وزیر اعظمانو نورو حکومتي وزیرانو نومونه شامل وو تفصیل په اورنګزیب خان نورو
د درغلو لویو یا میک کرپشن یو نیم سل کیسونو مقدمه اورنه د ستر محکمې درې کسیز بنچ جسټس جواد اسخوجه په مشر کې کړی ده. اونن د احتساب کامی ادارې یعنی د کیسونو په حق له ترمیم شوې رپورټ چې 15 پاڼې دي عدالت کې جمع کړی دی. وړاندې په 9 جولای شوې د مقدمه اورنه په وخت نیب د مقدمو په حق له نیمګړې رپورټ عدالت کې جمع کړی وو. په کوم کې یوازې لو درغلو کې ککړ تنانو په حق له تفصیل موجود وو. و عدالت په دې ویلي وو چې د رپورټ کې دا تنانو تفصیل هم شامل کړی شي چې د درغلو په حق له شکایت کړی وو او هغه نیټه هم پکې شامل کړی شي په کومو د شکایتونو شوي وو. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه عدالت ته د یو نیم سل میگا کرپشن کیسونو چې کوم تفصیل جمع شوی دی هغه کې ویلي شوی دی چې یو مخبر په وینا وزیر اعظم نواز شریف او د دوی رور او پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف خلاف د تفتیش حکم ورکړی شوی دی. خو د دوڼو خلاف د خواص ورکولو او تصدیق نیټې نشته. د غشن اف ای ای کې غیر قانوني برتو یا نوکرو په حق له وزیر اعظم خلاف میجر جنرل ایم ایچ انصاری هم یو خواص جمع کړی وو او دا خواص کال 1999 کې جمع کړی شوی وو. د مقدمه اورنه به اوس جولای 15 نیټې کیږي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا.
یونان او یورپی اتحادیان د پرله پسې مشاورت او غونډو پس په سختو شرطونو یونان ته په قرضې ورکولو سلا شوې دي. د یورپی یونین صدر ډونلډ ټسک د ګل په ورځ برسلس کې د خبریالانو ته ویلي دي تر 14 پورې اوږدې غونډې برخوالو په متفقه توګه یونان ته د نوې قرضې منظوري ورکړې ده. نږدې 100 ارب ډالر قرضې په بدله کې به یونان خپل معاشي نظام کې اصلاحات راولي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي.
د یونان او د یورپی اتحاد د 13 خړو ملکونو ترمنځ شوی رازنامه ما په هیڅ صورت مکمله لوزنامه نشي بلل کېدلی. د یونان وزیر اعظم الکسس سایپرس په اوس تر د چهارشنبه د ورځې پورې د پارلمان نه د سادګۍ د سختو ګامونو خپلولو منظوري اخلي. یوازې دا نه، د بشوي جوړجاړي په حق له د یونان ولس هم اعتماد کې اخلي. چا چې یوه اونه وړاندې په ریفرنډم کې د معاشي مرستو په بدل د دې نه د کمزورو ګامونو مخالفت کړی وو. د جرمنی په شمول د یورپی اتحاد ملکونه به هم اتنس ته د مالی مرستو په حق له د خبرو اترو شروع کولو لپاره د خپل پارلمانونو منظوري اخلي. مشران د شوی رازنامه هرکلی کوي. د یورپی اتحاد صدر ډونلډ ټسک هم داستایي. د جرمنی چانسلر انګلا مارکل وای د یونان د پارلمان نه د منظوري وروسته د جرمنی پارلمان به هم د دې منظوري ورکړي. د نوی رازنامه د لارې براتونکو درې کالو لپاره د سادګۍ د سختو ګامونو پر تکولو په بدل 95 بلیون ډالر یونان ته ورکول شي. د یونان وزیر اعظم سایپرس وای د دې منظورې لپاره براتونکو ورځې ګرانی وي. خو وای دې ته د غاړه نه ایښودلو په صورت یونان به دیوالیا شوی وو او د یورپی اتحاد نه هم بهر کېدل شو.
شپږ عالمی طاقتونه به شمول د امریکا د ایران سره نن هم په خبرو کې مصروفه دي چې 300 میاشتونه روانې خبرې سرته ورسي او د ایران اټمي پروګرام په سر یوه جامع لوزنامه وکي. د ایران نائب خارجه وزیر عباس عرقچی تمخکار کړي خدای هم ویلي ځینې مسلې لا پاتې دي او دا لوز هم نشي کولی چې کینې د ورځې د اخیره پورې به لوزنامه ترلاسه شي او کنه. نننۍ ورځ هم د دواړو اړخونو مذاکرات کوونکو ځان دپاره یو ډیډلاین ټاکلی و. خو یو بل ایرانی خارجه وزارت چارواکی علی رضا میر یوسفی وای هیڅوک هم دغه خبرې نورې د غزولو اراده نه لري.
عراق د هیواد غربي صوبه انبار د داعش د قبضې نه خلاصولو لپاره عملیات اعلان کړي دي. داعش سره دا وخت د رمادي او فلوجا غونډه کې مهمه خارونه هم په قبضه کې دي. په سرکاري ټلویزیون حکومتي بیان کې ویل شوی دي چې د داعش په ضد نوي عملیات کې به شیعه او سنی وسلوال ډلې هم برخه اخلي. بل پلو ته د اتوار په ورځ په بیلابیلو بریدونو کې د مړو شمیره یو کم 150 ته رسیدلې. دغه پیښه کې 80 تنان جوبل شوي وو. اګر چې د پیښې ذمواري چا نه ده منلې خو تر اوسه د زیاتره داسې رقم پیښو پړه داعش په سر اخیستې.
امریکا وای په نږدې کې د الشباب تندروه ډلې له طرفه په مغادیشو کې په 2 هوټلونو او د افریقایي اطلاف په فوزي پوزیشن شوي حملو کلکه غندنه کوي. د اتوار په ورځ د امریکې خارجه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي الشباب یو وار بیا خپل ظلم او بربریت ښکاره کوي چې نه غواړي د تشدد او فساد نه صفا سومالی ټولنه وګوري.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی پدی یو سات خبری خبرونه کی پدی باندې هم رپورٹ لرو چې د افغانستان په پیښور کې کوم کونسلګری ده د هغه د تجارت کمشنر خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان د فوزی ادارې په شمول ته نور سویلین ادارې لس رقم ټیکسونه د دې د هغه تجارتی گاډو نخلی کم چې د پاکستان او افغانستان د تجارتی لوزنامې د لاندې افغانستان ته ځي. دغه شان بدر ته هم وایو چې په افغانستان کې داعش مهمه کمانډران وجل کیږي او دا وخت د دې حال سره او څومره دي دغه ځکه خپې کړې کړې دي. خو دا وخت مو پام را ګرځو یو بل مهم رپورٹ ته چې د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات یې را کوي او دی وایي چې په خوست کې پرون کم ځانمرګي برید شوی او په هغه کې د مړو شمېر 3 ته رسیدلی چې پکې زیاتره وجل شوي تنان ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل یې کمال سادات په دې رپورٹ کې راکوي.
دا زنمرګې بری چې 13 ورځې نه وخته ل رجمات لګمخ کې د خوست خار ختیز لوري ته د زړه هوایی ډګر سره نږدې وشو ډېر مرګژوبلې ملکی خلکو ته واړوله. د خوست چارواکي وایي چې اوس د مرګژوبلې شمېره ډېره شوې ده. د نوموړي ولایت امنیا کمانډان فیض الله غیرت وایي په وجل شو کې ډېرې ملکی وګړي دي. غیرت چې په دې اړه له خبریالانو سره خبرې کولې وړاندې داسې وویل کاڅه هم امونیا کومندان خو د مرګ جوبلی دقیقه شمیره و نه خوده خو یو بل چرواکی دا خبره وکړه چې کوم ارقام چې دوی له حکومتي او شخصي روغتونونو نه راټول کړي دي هغه شمیرې ښایي چې ټول پکې 3 وژل شوي او 14 نور پکې ټپین شوي هم دي. د خوست په امونیا کومندنه یا د پولیسو په تڼا کې یو پولیس افسر وویل چې په وژل شوو کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري هم شته دي او په پاتې 28 ملکي وګړو کې 3 میرمنې 12 ماشومان او نور 4 تنه مسیالان یا چونګړیان هم شته دي. په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو په اړه باید وویل شي چې شپږ تنه د یوه کلي او 14 نور د بل کلي او پاتې نور د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د خوست خلک دغه پیښې سخت خفه کړي دي. دوی هم له حکومت او هم د حکومت له مخالفینو غواړي چې عام خلک دې نه وژني او د عامو خلکو وژوند ژغورنې ته ډېر پام وکړي. په دې اړه به د محمد عظیم خبرې چې وړوکی ورور یې په دې پیښه کې وژل شوی دی او هم به د یوه بل کلیوال خبرې واورو.
زه خپله داسې یایم چې مونږ دوه زامن دي ځایم چې مونږ د ځای مړ وای او خدای مړ شوی نه وای. مونږ خپله دومره سخت زړه په بد شوی دی ځکه چې وړیکی وم کوچنی ورېر وم او نه را د مطلب دوله خپله درس یلی وو په غرغچ مکتب نه پرېخ شوی وو.
او زه بیا داسې وایم چې دغې د عوام خلک نور غوندې ملا وتړی دای دي چې ویژنې ته یې درې وره مړ کړه او دا دی. وا دویمه خبره به که نه وړم د دې مخنیوی د موږ د دولت په غوړه دی. دولت د کور او د ملت وړدو دولت هلته مجرم ونیسي او بیرته یې خلاص کړو بیا یې باډي هم غړوي.
که څه هم تر اوسه پورې د شوې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو شوې پیښه جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو ادارو په سختو الفاظو سره غندلې ده. خوست چې په دې وروستیو کې یو څه آرامه و خو له دې څو میاشتې وړاندې هم په یوه بله پیښه کې هغه هم په همدې خوست ښار کې چې شوي وه په هغې کې هم ډېر ملکي وګړي وژل شوي ول. خوست د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د پاکستان له میرانشاه، سپینټل، الیزي، بګن، کورمې، پړچینار او یو شمېر نورو سیمو سره سرحد لري. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کوبل.
ګران اوریدونکو د خوست د دغه خونړۍ پیښې چې کوم حال و هغه کمال صداد تر سره شریک کو چې خلک پر څومره خبري خو په افغانستان کې د سولې امن پروسه هم روانه ده. پکې وروستي رپورټونو تاسو هم تر غوږو شوي په دې ډیو ریډیو د لارې چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې هم په وړاندې تللې. بیروز خان صاحب داغی سیڑن باخلو اسٹوڈیو کے راسر موجود ہے. بیروز خان صاحب پخیر علی
مننا.
بیروز خان صاحب پدا سے حال کی چپ افغانستان کے غٹ چودنی ہم کی گی افغان طالبان ذمواری اخلی بل طرف تا دا افغانستان دا حکومت سر دا طالبان خبر اتر ہم روانی دی خود اختلافون خبر پک ہم دا طالبان ترمن زمخ ترازی س معلومات تا سر
مننه ډیر زیاته. نو څنګه چې تاسو ذکر وکړو د خبرې اترې روانې دي خو د خبرې اترې سه موافقې ته لا نه دي رسیدلې سه لوازنامه لا نه ده شوې. دوی چې څومره خبرې اترې کړې دي د هغې په رسمي توګه باندې هم نه د افغانستان ولس ته نه تر اوسه د پارلمان ته او نه د طالبانو د هغې چې کوم پلویان دي هغې ته سپخکاره سه نه دي راغلي. دې سره سره پکې بیا په دې خبرو اترو کې د پاکستان او د افغانستان نه علاوه لکه د چین او د امریکې هم یو خپل رول دی پکې وغي لګیا دی. هغه دغه برخه ده. نو دغه خبرې دونه زرخو نشي کېدی. دغه خو د تیر خبرونه چې د کوم په مری کې شوې دي د دې سره سره اخبارونو کې په میډیا کې دا خبره راغلی وه چې ګندې دواړو خواوو داسې یو موافقې ته رسېدلې دي چې د خبرو اترو دا سلسله چې تر څو روانه ده نو داسې عملیات او بریدونه دا به نه کوي. خو د هغې سره سره یو خبره بله هم ده. اوس د خوست ته دې پیښې وکتل شي نو موږ پوښتنه هم کولی شي رات تر څو پورې خو چاپړه په غاړه اخیستې نه ده یا دا ذمواري خو منلې نه ده. نو دغه لا د طالبانو لخوا نه ده منل شوې. خو څنګه چې د قطر د خبرو اترو نه پس اختلافونه اوس د مری د خبرو اترو نه پس چې کوم طالبانو په منځ کې خپل منځي اختلافونه راپورته شوي دي نو دغه به د طالبانو دغه تحریک چې کومه دی د طالبانو دغه ډله چې ده دا به نوره هم کمزوري کوي. په دې کې به نیخ په نیغه که د افغان حکومت ته فایده ونه رسیږي نو په څه نه څه شکل کې د افغانستان حکومت ته دی فایده په دې ورسیږي چې د طالبانو څومره چې په هغه کې اختلافونه منځته راځي نو هغه خپلو کې کمزوري کېږي او طالبانو چې د کمزوري کېده به دی چې د افغانستان حکومت په د کمزورو مخالفینو سره بیا خبرې اترې کوي.
بیروز صاحب د خبرو اترو عمل کې کو تاسو پام وکړئ نو د افغان طالبان داسې غلی غلی ښکاري او خبرې نه کوي او افغان حکومت چې کوم دی هغې چې څه خبرې وي نو هغه خپل ولس ته ښکاره کوي. څه وجه ده چې افغان طالبان غلی غلی
غټه وجه دا چې طالبان خبرې کوي او مني نه چې ګندې مونږ خبرې اترې کوو. بله بیا در چې د طالبانو مشرتابه پټه ده نشته. په طالبانو کې په خپله کې چې کوم نور اختلافونه رامنځته شوي دي هغې غوښتنه هم دا کړې چې ملا عمر چېرته دی. ملا عمر که ژوندی دی نو ملا عمر دې راښکاره شي. ملا عمر که چرې دغه لري یو اختیار په دغه د طالبانو په دې تنظیم لري او دا چې کوم کمیشن دی خبرو اترو دپاره دا چې د دې اختیار ورکړی دی په دې اړه باندې خپلو ملګرو ته مخالفین خو په خپل ځای خپلو ملګرو ته دې دغه پیغام ورکړي او ملا عمر نشته په ښکاره په ډاګه باندې شته نه. نو هغې هم نور طالبان دغه شانتي په خپل منځي اختلافونه نور هم سیوا کړي دي او بیا دا چې ډېر یو برخه د طالبانو هغه لاړه دغه چې کوم اوس نوی داعش پکې منځته راغلی دی هغه د هغې سره هغه چې نور هم سخت دریځه دي نو هغه سره ملګري شو.
په هغې حواله سره مې پوښتنه کوله چې یو خوا که افغان طالبانو ته دننه څنګه چې تاسو خبرو کړی یو چیلنج دی خو د داعش په شکل کې هم یو چیلنج ورته مخې ته اوس راغلی دی. افغان چارواکو تېره ورځ ویلي وو چې مهمه افغان دا د داعش کمانډر سید خان اورکزی وجلی دی خو اوس داعش ویلی دی چې دا نه دی مړ. ستاسو په فکر باندې داعش خپل خپې څومره مضبوطی کړی دی په افغانستان کې؟
په افغانستان کې د داعش د طالبانو په نسبت باندې دومره قوي شتون نشته. البته دا چې کوم اوس د اچین ولسوالي دا دغه شانتي د ننګرهار صبر خچې دي په هغې کې د دې شتون بالکل هغه یو حقیقت هم دی ځکه دغه ځای نه دوی دغه طالبان چې کوم دي هغه ویستلي دي. خو اوس ما په یو دغه کې کتل چرته مې خبر دا اوس سورس ډېر قوي نه و خو دا ویلي چې ګنې طالبان اوس خپل نور کسان لیږي او ابا په اچین کې د دغه داعش د خلکو خلاف به جنګېږي. دې کې به څه وشي؟ دې کې به دا وشي چې د طالبانو د داعش خپل منځي جګړه چې کومه ده عام ولس ته به ډېر زیات نقصان پکې واړوي. خو د افغانستان د ځواکونو دغه چې کومه ده دنده ابا لږه په یو ولا سره په هغې باندې هغې ته به یو قسمه د دې نه فایده په دې ور ورسیږي چې طالب هم د افغانستان د دولت او د افغانستان د دغه د ځواکونو دشمن دی او داعش هم نو داعش خو د سره خبرو ته کینی نه طالبان خو دغه بیا هم دومره دي چې هغوی څه شرایط ایښي دي په اساسي قانون کې بدلون غواړي دغه شانتې د بهرني ځواکونو وتل غواړي او دغه شانتې چې کومې نورې مهمې غوښتنې دي خو د داعش خو اړو بل څه شته خو وایي چې بس ماته به راکړي او دا زما دی زه به په ټوله دنیا باندې لګیا یم حکومت پکې کوم نو د داعش وهل که د طالب په لاس کېږي نو هم د افغانستان اولس ته او د افغانستان دولت ته فایده رسیږي او کچرې د هغه طالبان چې کچرې مثال په توګه خبرې ووم نشي نو د داعش د لاسه وال کېږي نو هم هغه چې فایده ده هغه افغان حکومت ته رسیږي.
ډېره مننه بیروس.
مننه.
د افغانستان د تجارت په حواله سره یو رپورت په پاکستان کې د افغان کنسولیټ یو چارواکي ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي چې کم سوداګران دي هغوی نه پاکستانی چارواکي دې اړخته د لس قسمه جدا جدا ټیکسونه چې دي هغه اخلي. چارواکي میرویس یوسفزی دغه خبرې کړې دي او وایي چې پاکستانی فوج هم د افغان سوداګرو نه یا تجارت تاجرانو نه ټیکسونه اخلي. پدې موضوع باندې تفصیل حمید الله ناورو.
په پېښور کې د افغان کنسولګری د تجارت استازي یا ټریډ کمشنر میرویس یوسفزی خبریالانو ته وویل چې د افغان ترانزیت ټریډ ټرکونو نه د پېښور د رنګ روډ نه تر ترخمه پورې د بیلابیل نمونه لاندې غیرقانونه مالیه او ټیکس اخیستل کیږي او باید د پښتونخوا او مرکز حکومتونه په دې کې د افغان کنسولګری سره کومک وکړي.
جدي اقدام وکړي دا زمونږ یوازینی هیله ده د دې نه زمونږ افغاني تاجران باید نور ونه ځورول شي. په یو نوم او په بل نوم ترې غیر قانوني ډول پیسې دې ترې وانه اخیستل شي. په ښکاره ورځ په کارخانو کې دا پیسې تر کېږي دا اخیستل کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت نه خواهش دا دی چې د دغه ټیکسونو په منځه وړلو کې د زمونږ سره لا زیاته مرسته وکړي. د دې مسالې خبر مونږ خپل لوی سفیر صاحب ته کړی دی.
میرویس یوسفزی هغه مالیه هم وشمارلې چې د افغان تجارتي سامانونو وړونکو ګاډ نه اغستل کیږي. د اویل ځینې ټیکسونه قانوني دي خو هغه د حساب زیات اغستل کیږي.
کم ټیکسونه د رنګ روډ نه تر توخامه پورې کم ټیکسونه چې د افغان تاجرانو نه په غیر قانوني ډول اخیستل کیږي. ټریبل ټیکس په نامه ګیټ پاس په نامه باندې ترې ټیکس اخیستل کیږي. منرال ټیکس اخیستل کیږي. لوډ ان لوډ په نوم باندې ټیکس اخیستل کیږي. پولیټیکل پرمټ په نامه باندې ټیکس دی. اګریکلچر ټیکس دی. یو پی ڈی اے ټیکس دی چې هلته وسره لیکلي جسټ فار افغان ترانزیت. میونسپل کارپوریشن د پانا ټیکسونه اخیستل کیږي. ترانزیت ترمینل ټیکس دی چې د این ایل سی کمپنی چې دا کمپنی د فوجیانو کمپنی ده چې دا ډیره د تعجب خبره ده. دی په جمرود کې د افغان ترانزیت او ایکسپورټ د فی ګاډی نه 2000 کلدارې اخلي.
میرویس اویل دا افغانستان ته دوه قسمه تجارت کیږي. یو د ترانزیت ټریډ سامانونه دي چې د نړیوالو هیوادونو نه افغانستان ته د پاکستان د لارې تیریږي او دغه تجارت د ترانزیت معاهدې د لاندې کیږي چې پکې ټیکسونه او د هغې حد ټاکل شوی دی. او بل د پاکستان د جوړ شوو سامانونو تجارت یا ایکسپورټ دی او هغه هم ټاکلي مالیې لري چې پرې حکومتي څارنه کمزورې ده. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی اوس تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان او د هند ترمنځ چې پر نږدې ورځو کې کم د وزیر اعظمانو ملاقات شوی و د روس په اوفا ښار کې او بیا چې دواړو ملکونو وزیر اعظمانو یو بل ته کومې خبرې کړې وې نو په دې حواله سره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د ګاونډي ملک د هندوستان سره خبرې اترې تر هغه وخته پورې نشي کېدی تر څو چې په دې خبرو کې د کشمیر مسله هم شامله نه وي. او بل دا هم هغه ویلي دي چې هندوستان کا د پاکستان نه د زکیور رحمان لکھوی پر ضد د مقدمې غوښتنه کوي نو په کار ده چې هندستان دی ورته د هغه پر ضد نور ثبوتونه او معلومات ورکړي. تفصیل رابعه پیر نورو.
اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویل چې د روس په شهر اوفا کې د وزیر اعظم یا نواز شریف د افغان صدر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مریکې کېدونکې په لیدنه د اطمینان څرګندونه سوې ده. په دغه غونډه کې پاکستان شنګایي تنظیم مکمل غړی هم جوړ کړی سوم. خو د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاحکار وینا ده چې تر اوسه څه مرحله پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د وزیر اعظم د سفر په مهال د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د چین د صدر سی جن پینګ سره په لیدنه کې په دوړ خیزه او پاک چین اقتصادي رهداري خبرې سوي دي. د وزیر اعظم په دغه سفر کې تر ټولو مهم د هند وزیر اعظم د نریندر مودي سره لیدنه ګرځول کیږي. د دغه لیدنې په محل د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویل چې قسم د دوړو وزیر اعظمونو لیدنه د باقاعده مذاکراتو پیل نه و. خو دغه لیدنه د دوړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په کمی کې مرستیال ثابتې دی سي.
The 10 July meeting with the Prime Minister of India was not the formal start of any dialogue process, but it served an important purpose to achieve an understanding that both neighbors must reduce tension and hostility in order to constructively engage in a structured dialogue on all issues of bilateral and regional interest.
دوی زیاته کړه چې د دواړو اړخونو د ټریک ټو مذاکرات په پیل کولو هم سلا سوي دي چې د هغه ستونزو هواری مندلی سي چې د مودې راهیسې روانې دي او هوارول غواړي. سرتاج عزیز وویل چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره په خبرو کې وزیر اعظم یا نواز شریف د کشمیر په شمول پر ټولو هواری غوښتونکو چارو خبرې وسوې. د معاملو د هواری او تاوتریخوالي د کمی لپاره موږ خپل کلتوریز کلک ولاړ یو چې د احترام سره خپل د مقامي مفاد په ګټه وي.
On the need to discuss and resolve all issues. If India now follows up this with the next step of seeking a formal dialogue, then I can assure you that no dialogue would take place unless Kashmir is on the agenda. So that is our clear position in that sense.
دواړه اړخونه په ټولو معاملو هوارولو سلا سوي دي. اوس که چیرې هند پر دغه ولاړ وي او باقاعده مذاکرات کول غواړي نو زه دا باور درکوم چې د کشمیر بغیر به څه خبرې نه کیږي. څرګنده دي وي چې په تېرو ورځو کې کېدونکې د روس په اوفا ښار کې د شنګایي مرستې تنظیم د غونډې په ترڅ کې کېدونکې د پاکستان او د هند وزیر اعظمونو غونډه که څه هم د دواړو هیوادونو حکومتونه او په نړیواله کچه خورا ستایل کیږي، خو په پاکستان کې مخالفو ګوندونو دغه لیدنه څه خاص پرمختګ نه و ګرځولی او پر پاکستان حکومت یې نیوکې کړې وې چې د دغه لیدنې په ګډه اعلامیه کې د منبع چاودنو ذکر کېدل او د کشمیر او سمجوتا اکسپرس په معاملې څه خبرې نه کېدل د حکومت ناکامي څرګندوي. همدغه سبب دی چې د حکومت لاړخه د سویم ځل دی چې وضاحتي بیانونه مخې ته راځي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گاڑی هم راوتی دی چې د ډرایور ته پکې ضرورت نه ای، بلکې د غاړی د ډرایور د مدد نه بغیر چلیږي. په دې موضوع باندې تفصیل وایس اف امریکا په ریپورت کې فوزیان جمناورو.
د ساينس او ټیکنالوژي په میدان کې د ساينس پوهو تک روان دی او د نوو نوو ایجادونو خبرونه په مخه راځي. یو نوی ایجاد دا هم دی چې به د ډرایور نه به موټر چلیدلی شي. نن سبا د ګوګل دغه رنګې په خپله په خودکار نظام باندې چلیدونکو موټرونو ټیسټ په کیلیفورنیا کې کیږي لګیا دی. ګوګل سره تعلق لرونکي کریس امسن وینا ده چې که دیس از پوره کامیابی بیا موندله نو له دغو بې ډرایوره چلیدونکو موټرو له برکته به د زرګونو او لکونو خلکو د ژوند حفاظت ممکن شي.
وایي
دا یوه بېشانه ښه موقعه ده چې د خلکو د ژوند حفاظت وکړی شي ورسره او دنیا نه د اوسېدو دپاره یو بهتر ځای جوړ کړی شي. حاضره دغه بې د ډرایور نه چلیدونکي موټرې په ګنټه کې د څلوېښت کیلومیټرو نه زیاتې فاصلې پورې نشي تللی. د ټیسټ سفر په وخت یو ډرایور هم پکې د احتیاط په توګه موجود وي. ګاډی روان په خپله وي خو ډرایور پکې په دې ناست وي که چېرې خودکاره نظام صحیح کار ونه کړی شي څه وخت نو بیا ګاډی کابو کړی شي، ځکه چې ګاډی لا د تجربې په دور کې دی او چې بیا کله داسې په خپله بې ډرایوره چلیدونکو ګاډو باقاعده استعمال شروع شي نو یوه غټه فایده به دا هم وي چې ګاډی یو بنده د کار ځای ته ورسوي نو بیا به واپس کور ته راشي او بدريږي او چې مالک د کار نه اوسګار شي نو خپل گاډي برا وغواړي او کور ته به پکې لاړ شي. داسې به د گاډي ودرولو د پاره ځای نه ملاوي دوه والا مسله هم حل شي. کریس امسن وای
کدا څه دې ته
خیال کوي چې زیات وخت تیرې دوه سره به په لویو ښارو کې د گاډو د پار کولو مسله څومره ډیره زیاته نور سیوا شي او آبادی به هم دومره سیوا شي چې آزاد ځایونه به کم پاتې شي، نو هغه وخت به د داسې بې ډرایوره چلیدونکو گاډو فایده او ضرورت هم څومره ډیر وي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ریډیو ریډیو په خبری خبرونه کې اواره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان پولي خواته د افغانستان خوست خار ته نږدې په پوځي اډه باندې پرونه ځانوجون کې حمله کې د وجل شو شمیره درې دیر شو تر رسیدلې. حمله کې زیاتره ملکی کسان وجل شوي دي.
د خوست خلک د غپیخي سخت خفه کړی دي. دوی هم له حکومت او هم د حکومت له مخالفین غواړي چې عام خلک دي نه وجني او د عام خلکو وژوند غورنی ته ډیر پام وکړي.
په پاکستان کې د افغان کونسلیټ یو چارواکی وایي پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګرونه پاکستانی چارواکي نږدې لس قسمه بیلابیل ټیکسونه اخلي. چارواکی میرویس یوسفزئی ویلي د پاکستان فوزي ادارې هم د سوداګرونه ټیکسونه اخلي.
لوڈ ان لوڈ کو نم والے ٹیکس اکثر کی پولیٹیکل پرمٹ پناما والے ٹیکس رہے اگریکلچر ٹیکس رہے پرنسپل کارپوریشن دفانا ٹیکس سنا اکثر کی
او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز ویلی هندستان ته په ممبئی کې په طرحګری تورن پاکستانی زکی رحمان پاړه نور معلومات او ثبوتونه غوښتي.
بوث سایډ اگری ان دی نیډ ٹو ڈسکس اینڈ ریزالو آل ایشوز.
سرټکی تاسو اوریدل وړاندې کوو زه خبرونو تفصیل.
افغان چارواکی وای پرون د هیواد ختیځ ولایت خوست کې په شوی ځانمرګ برید کې د مړو شمیره درې دیر شو تر رسیدلې ده. دغه برید کې د ناټو او افغان ځواکونو مرکز په نښه کړی شوی و. وجل شوی عام خلکو چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان وو. بلخوا داعش ډلې د خراسان لپاره د دوی کمانډر حافظ سعید اورکزی د وجنې هغه خبرونه رد کړي دي چې پکې افغان ځواکونو د داعش د یو شمیر وسلوالو د وجنو دا وکړې وه. افغان صدر اشرف غنی د سماجی ویب پاڼې ټویټر د لارې ویلي دي چې د داعش د افغانستان پیداوار نه دی او نه جرړې دلته موجود دي. افغان صدر زیاتوي نوې افغانستان کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته.
او د پاکستان وزیر اعظم لپاره سلاکار سرتاج عزیز وایي د ګاونډي ملک هندوستان سره خبرې تر هغه پورې نشي کېدای تر څو چې په دې کې د کشمیر مسله نه شامل کړی شوی. یو خبری کانفرنس ته وینا کې هغه ویلي د روس په اوفا ښار کې د وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د ملاقات په وخت وزیر اعظم شریف هغه ته ویلي چې د زکی رحمان لکوي پر ضد مقدمه کې د نورو معلوماتو ضرورت دی چې په چا د ممبئی ترهګرو بریدونو تور دی.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د افغان کونسلګری د تجارت کمشنر میرویس یوسفزئی د یو خبر کانفرنس په وخت ویلي دي په خیبر پختونخوا کې د پاک افغان ټریډ د گاډو نه په غیر قانوني توګه لسو پورې ټیکسونه اخستل کیږي کوم چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه تجارتي لوزنامې ښکاره سرغړونه ده.
د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان سپریم کورت ته د بیا کتنې پس د یو نیم سل غټو غټو بدونوانو کیسونو رپورټ جمع کړی دی. دې نه مخکې په اوومه جولای هم د نیب چارواکو د غشانیو فهرست عدالت ته وړاندې کړی و چې پکې د غټو غټو خلکو بشمول د موجوده وزیر اعظم یا نواز شریف، وزیر اعلی پنجاب شهباز شریف او پخوانی صدرانو، وزیر اعظمانو او نورو حکومتي وزیرانو نومونه شامل وو، خو عدالت ادارې ته حکم کړی و چې رپورټ کې دې نور تفصیلات هم شامل کړی شي.
یونان او یورپی اتحادیان د پر لپسې مشاورت او غونډو پس په سختو شرطونو یونان ته په قرضې ورکولو سلا شوې دي. د یورپی یونین صدر ډونلډ ټرسک د ګل په ورځ په برسلس کې خبریالانو ته ویلي دي تر 19 غنټو پورې اوږدې غونډې برخوالو په متفقه توګه یونان ته د نوې قرضې منظوري ورکړې ده. نږدې سلو ارب ډالرو قرضې په بدله کې به یونان خپل معاشي نظام کې اصلاحات راولي.
او شپږ عالمی طاقتونه به شمول د امریکا د ایران سره نن هم په خبرو کې مصروفه دي چې اتلس میاشتونه روانې خبرې سرته ورسی او د ایران اټمی پروګرام په سر یو جامع لوزنامه وکی د ایران نائب خارجه وزیر عباس عرقچی تمخ کار کړی خدای هم ویلی زیری مسلې لا پاتې دي او دا لوز هم نشي کولی چې ګنې د ورځې د اخیره پورې به لوزنامه ترلاسه شي او کنه
عراق غربي صوبه انبار قبضه د داعش وسلوالو نه بیرته اخستلو لپاره د عملیاتو اعلان کړی دی د ایش سره دا وخت تر مادی او فلوجه غونډه کې مهمه خارونو قبضه هم شته په سرکاري ټلویزیون حکومتي بیان کې ویل شوی دی چې د داعش په ضد نوې عملیاتو کې به شیعه او سنی وسلوال هم برخه اخلي
امریکا وای په نږدې کې د الشباب تندرو ډلې له طرفه په مغادیشو کې په دوو هوټلونو او د افریقایي اتلاف په فوزي پوزیشن شوی حمله کلکه غندنه کوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی تبڑو کہ اختر احمد احمد دے اور بالکل رانج دی دی خلق پہ تیاروں کے مصروف دی خو سنگ چھ د اخرن روجے پہ ماخام باندھے د وڑو کی اختر اعلان اوشی نبیا دش پہ ہوائی ڈز ہم کی دغ ڈزو لو جنا یوش میر خلق چکم دے آغا مڑشی او پاغیبان آغا دا اختر خوشحال اور سکور شی نو باید د دغه نه هم ډډ کول په کار دی او دا چې د اختر په موقع باندې ماشومان سره پیسې ډیر وینو اغه په اکثره ځان له ټوپک یا تماچی اخلی یا پټاخه اخلی په سواد کې ماشومان یو جلوس اوخ کې دی او اغه دکاندارانو لورغلی لري چې چاینا مارکیټ کې چې پټاخه ور سره خرڅیږي او ټوپک ور سره د ماشومان خرڅیږي او غیته ویل چې تاسو په دې اختر کې ټوپک او تماچی مخرسوي او د دغه جلوس کې دی دغه ناری وخلی چې کتاب خکولا ده ټوپک بلا ده د ډیو ریډیو خبریال فیاض پر پنور تفصیل په دې رپورت کې راکوي
امن خدا دا امن خکولا ده ټوپک نه
امن خکولا ده ټوپک بلا ده دا چغې د سواد ګلونه ماشومان په ګرمۍ کې د منګوري خار پتا چوک کې وهی دا غزای دی چرته چې د چاینا سامان غټ مارکیټونه دي او د مارکیټونو کې د عام سامان نه علاوه د لوبو وسله هم په ګنښ میرا خرسيږي د سواستو آرت اینڈ کلچر ایسوسیشن او د هنر کور تنظیمونو په مرسته دا احتجاج وشو چې په ګنښ میر ګولونو ماشومانو او عام خلکو ګډون وکړو احتجاج کې شریک یو ماشوم افتان وای چې ټوپکې تماچی دی بندې کړی شي
څنګه دې پارک چې ټوپکې تماچی دی بالکل بند شي او د دې په ټان دیوم بند کې دار حکومت کار لري او نه غواړي چې ټوپکې تماچی دی څنګه کوم غواړي خپل خپل کلیونه غواړو
د اصلي خلاف او د امن د پاره د احتجاج کې شریک د شپږم جمعه یو ماشوم چې مور پلار ولا نوم هم امن یې خو دی وای چې موږ په خپل سکولونو کې وسله نه واړو
ماشومان د وخت نه ټوپکې تماچی راوړي نه غوړي د دې چلو به کای 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 نه غوړي سبنن نن کچ او سبب غټ راوړي بابا د دې شتګردا تر پرجا چې کتاب د وخت نه راول نه به کتاب ګوري ګور نه سو غټ انسان به چې جوړ شي موږ ځکه د مظاهره کو چې ټوپکې ربند شي حکومت ته د درخواست شي چې ټوپکې تماچی په پورو پاکستان کې بندي شي او یو دا چې سکول کې موږ لا تماچی ټوپکې نه دي پکارو
احتجاج کې شریک ماشومان د چاینا مارکیټونو هغه دکاندارانو له لاړل سوک چې د لوبو وسلې خرڅبي او دکاندارانو نه غوښتنه وکړه چې هغه دې د لوبو د وسلو په ځای ماشومان لا د لوبو نور سامان ورکوي د دریم جمعه یو ماشوم جواد وای چې هغه د احتجاج په توګه خپل د لوبو وسله ماته کړه
احتجاجان باندې خپل تماچو او سما خپل ماته کړه موږ دا مظاهره غواړو چې موږ تماچی دا بند کو او ارشا دا تماچو دا بند کو ټوپک او دا ما روالو ماته کو
دا کېږي جمعه ماشومه چې نوم یې خکولا وو چغې هم وهله چې امن خکولا ده ټوپک بلا ده ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې چې زه د امن کلونې غواړم زه تماچی او ټوپک نه غواړم
زه د امن کینالې غواړم زه تماچی ټوپک نه غواړم
د احتجاج منتظمین عثمان الاسیار امجد شهزاد عمران ساس خان په دې موقع وې چې هغه د 13 درو کالو نه د ماشومانو د لوبو د وسلو خلاف د مهم شروع کړي دي چې مقصد په اولس کې دا شعور عام کول دي چې خپل ماشومان له د ټوپک تماچې د کیلونو په ځای د لوبو داسې سیزونه واخلئ چې د ماشومانو تخلیقي صلاحیتونو ته به وده ومومي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. تاسو د ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر نه تفصیل واورېدو چې ماشومان د ټوپک په ځای وس کتاب او امن غواړي. د اختر ورځې شپې رانیستې شوې دي او خلک په تیاریانو کې لګیا دي. زیاتره تیاری د جامو، د پیزار، د بنګړو او د نور د غشانتې د خوراک د سامان هم کیږي، خو د جامو مسله پکې د ټولو نغټه ده. ولې چې جامې ګرانې دي نو جوړول بیا د هغې نه زیات ګران شوې دي چې بجلی نشته ده. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین نه.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې د وړوکي اختر د نمانځلو دپاره په بازارونو کې د خلکو پرش کې اضافه مخې ته راځي، خو مقامي اوسیدونکي وایي چې د زیاتو بیو سره سره د ټیلرانو د زیاتو بیو نه هم تنګ راغلي دي.
خو نن سبا چې کوم دی یو خوا دا اوړو د چیو چینې مهنګای دندې خوا چې کوم دی درځان هم چې کوم دی اسمان بسر اوچت کړی دی او کپڑے انتهایی اول هو یلی نه کم یلی نه. نن سبا مونږ را او 800 روپے د سلای د یو سوړ واړي هر د صرف سوټ چې سړی دی پشپک سوا 800 روپے پشپک 100 روپے نه 100 روپے ور دی را جوړې دو غواړي. نو آیا موږ سو
کپڑے موږ سه کپڑے سری غډېره ګرانی دي مخ کې واخنه خاص روپے 1500 شپک 100 مانی کېدو نو ټیلر لمبر کو 300 درې نیم 100 به سلای واغستا واخنه خاص روپے 1200 1500 روپے دي ټیلر لور کې 1200 روپے به 200 روپے درسي کپڑو سه کې ټیلران نه جاي زرا غست نو کپڑو سپا دي ری اختر دا غریب سړی اختر چرته دی بازار مهنګای دا.
خوبل اړخت درځیان وایي چې پټول اورس کې د بجلی د نشوالي لکبل هغوی صرف د نه هګینټو د بجلی نه فائدہ اوچتوي او باقي د لوډ شیډنګ لکبل هغوی د کاروبار چلولو د پاره د جنریټر استعمال کوي او دغه جنریټر د گیس په ذریعه چلیږي چې ور باندې خرصونه نور هم زیات شي. امجد علي چې په مردان ضلع کې د جامو د ګنڈلو کار سر تر سوي ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د بجلی د خرصونو نه علاوه هغوی وس د گیس یو په دو زیات بیلونه هم جمع کوي.
په دې وجه موږ د یټ سیوا کړې چې موږ مارکیټ ته ور شنو بدوی مورز منګ ترشیس سی وای بوکرم نه چور شو موږ بوکرم مخ په 5000 وروړو اوس هغه 5000 روپے موږ ته 20000 شي نلکه موږ ته په 5 روپے ملاوي دا اوس په 7000 روپے راته نلکه ملاويږي. کمی کالری چې وګوري هغه موږ ته ګرانی دغه شانته کاج ور لاک موږ ته ګرانی کی بجلی را ته ګرانی بجلی نشته. سلندر روزانه زموږ دوه سلندر لګي په 1700 روپے باندې یو یو سلندر وروړو 3400 روپے زموږ د ورځې سلندر خرچه ده د بجلی د بل نه علاوه. په دې وجه باندې موږ دا ریټ سیوا کړی دي سم کاریګرو ته کړی سم پرې ګاګ باندې تقسیم کړی دي.
یاد دی چې د وړو کې اختر په خوشحالو کې د شرکت د پاره ک په بازارونو کې د خزو سړو او په خصوصي توګه د ماشومانو پرش کې اضافه شوې ده. خوالته د بیلې د نشوالي په وجه باندې د دکاندارانو په کاروبار باندې هم منفي اثرات پریوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. په داسې حال کې چې د 14 دسمبر د پېښور آرمی پبلک سکول خورنړۍ برید وروستو په پاکستان کې نېشنل اکشن پلان جوړ شوی او دغه شان د ضرب عضب په نامه باندې په قبایلي سیمو کې فوج وایي چې د دوی کامیاب فوجي عملیات هم روان دي او دا دعوه یې کړې وه چې 90% سیمه یې په تیرا کې چې کوم دغه کلیر کړی ده او هغه ډلې اوس د هغه ځای تښتېدلی دي. د افغانستان نازیان سیمو ته په داسې حال کې نن بیا رپورټونه لري چې په تیرا کې په امنیتي ځواکونو باندې یو آی ډی بلاسټ لارې برید شوی چې پکې دوه عسکر وژل شوي دي. د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینوار په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
دغه چاودنه هغه مهال وشوه کله چې دغلته میش پوځیان د نن ورځې یعنی د ګل پورز دغه سیمې ته د خبریالانو یو دورې د پاره په ماین پایکې کې مصروف وو. د خبریالانو دغه دورې تابع د پوز د عامو اړیکو ادارې یعنی آی اس پی ال لخوا شوی وه، کومه چې د پیښې نه پس اوزنډول شوه. د پیښې په اړه ځایي میډیا سره شو ټلیفوني رابطو کې د غیر قانوني وسله والو ډلې لښکر اسلام ویان صلاح الدین ایوبي د چاودنې پړه په خپل سر اخیستی. د سپاه سندنه کله دو میاشتو وړاندې پورې د لښکر اسلام یو مضبوط مرکز ګڼلی شو، خو د خیبر ټو پوځي عملیاتو په مهال د پوځ سره شو سختو ځمکې نښتو او هوایي بمبارۍ نه پس لښکر اسلام په سپاه او کاخلو کې د خپلو نورو مضبوطو مرکزونو په شمول د سندنې نه هم په وتلو مجبوره شول. که څه هم په دغه پیښو کې د لښکر اسلام او نورو غیر قانوني وسله والو ډلو د ککړ کېدو په آزاده توګه تصدیق کېدل ممکنه نه دي، خو پرونی چاودنه او درې ورځې وړاندې د باډې په ملک دین خیل علاقه کې د حکومتي سکول الوزول پیښې په داسې مهال مخې ته راغلې کله چې فقط څو ورځې وړاندې پوز په غیر رسمي توګه په تیرا کې شروع کړای شوي د خیبر ټونمي پوځي عملیاتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. پوز دعوه کړې وه چې د تیرا زیاتره برخو په شمول د افغانستان سره د تګ راتګ دپاره استعمالیدونکي مهمه درې هم اوس د هغوی په کنټرول کې دي، خو لښکر اسلام دعوه کړې چې د هغوی ډله اوس هم په تیرا او باړه کې فعالیت لري او هغوی چې هر چاته او هر وخت غواړي کاروایی کولی شي. او په داسې حال کې چې لښکر اسلام په تیرا او باړه کې یو ځل بیا د خپلې موجودګۍ احساس ورکړی، امنیتي مامورینو د باړې په ځینو مهمو برخو کې د امنیت ذمواري د محسوس سکاوټ په ځای چترال سکاوټ ته سپارلې. د باړې په کومو علاقو کې چې چترال سکاوټ ته دغه ذمواري سپارلې شوې په هغې کې سپینډن، سورغر، کټګی، شینکی، سمغاخی، کوهی چوک، بازګړه او د کمرخیل ځینې امنیتي پوستې شامل دي. مسعود سکاوټ د تیرو شپږو کالو راهیسې په باړه کې د امنیت ټینګ ساتلو او د عملیاتو کولو ذمواري ترسره کوله، خو اوس دغه ذمواري چترال سکاوټ ته د سپارلو په هکله په سمدستي توګه کومه حکومتي اعلامیه نه ده خوره شوې. بل اړخ ته د جمرود پولیټیکل انتظامیې هم په کال 2014 کې د غونډې په علاقه کې د ملیشي په یو کانوای شوي خونړي برید کې ککړو 15 کسانو ته خپل ځانونه حکومت ته د سپارلو نوټیسې ورکړي. په دغه نوټیسو کې ګواښ ورکړی شوی چې که درې ورځو کې دننه دغه مطلوب کسان تسلیم نه شول نو د دوی کورونه بړنګولی شي، خو دو ورځې تیرېدو باوجود هم هیڅ کوم مطلوب کس ځان حکومت ته نه دی سپارلی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
د ټولو غږ
ډیوه رادیو.
د ډیوه رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
احتساب ادارې یا نیب د پاکستان سپریم کورټ ته د بیا کتنې پس د یو نیم سل غټو غټو د بدعنوانو کیسونو رپورټ جمع کړی دی. د دې مخکې په 8 جولای هم د نیب چارواکو د غشان یو فهرست عدالت ته وړاندې کړی و چې پکې د غټو غټو خلکو په شمول د موجوده وزیر اعظم، د هغه درور او د پخوانی صدرانو د وزیر اعظمونو او د حکومتي وزیرانو نمونه هم شامل دي. تفصیل اورو رابعه پیرنا.
د درغلو یا بډو رشوتونو په دې کیسونو کې وزیر اعظم نواز شریف په شمول یو شمیر مهم حکومتي او پخوانی حکومتي تنانو نه علاوه سرکاري افسران هم شامل دي. د درغلو، لویو یا میک کرپشن یو نیم سل کیسونو مقدمه اورنه د ستر محکمې درې کسیز بنچ جسټس جواد اسخوجه په مشرۍ کې کړې ده. او نن د احتساب کامی ادارې یعنی د کیسونو په حق له ترمیم شوی رپورټ چې 15 سلويخت پاڼې دي عدالت کې جمع کړې ده. وړاندې په 8 جولای شوه د مقدمه اورنې په وخت نیب د مقدمو په حق له نیمګړې رپورټ عدالت کې جمع کړی وو، په کوم کې یوازې لو درغلو کې ککړ تنانو په حق له تفصیل موجود وو. و عدالت په دې ویلي وو چې د رپورټ کې دا تنانو تفصیل هم شامل کړي شي چې د درغلو په حق له شکایت کړي وو او هغه نیټه هم پکې شامل کړي شي په کومو د شکایتونو شوی وو. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه عدالت ته دی یو نیم سل میگا کرپشن کې سونو چې کوم تفصیل جمع شوی دی هغه کې ویل شوی دی چې یو مخبر په وینا وزیر اعظم نواز شریف او د دوی رور او پنجاب اعلی وزیر شهبا شریف خلاف د تفتیش حکم ورکړی شوی دی. خو د دوڼو خلاف د خواص ورکولو او تصدیق نیټه نشته. د غشن اف ای ای کې غیر قانوني برتو یا نوکرو په حق له وزیر اعظم خلاف میجر جنرال ایم ایچ انصاری هم یو خواص جمع کړی وو او د خواص کال 1999 کې جمع کړی شوی وو. د مقدمه اورنه به اوس جولای 15 نیټه کیږي. د یو نیم سل کرپشن کې سونو کې پخوانی صدر آصف علی زرداری نوم هم شامل دی او په دوی د 2 ارب ډالرو او 1.15 ارب ډالرو بډو رشوتونو کې سونه دي. دغه شان پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نوم هم په دې فهرست کې شامل دی. په دوی د کرای بجلیګر کې د رشوت اغستو تور دی. پخوانی داخله وزیر آفتاب شیرپو او امریکا کې پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی نامه هم په دې فهرست کې شامل دي. په دوی هم غیر قانوني اساسه جوړولو تورونه دي. دغه شان د مسلم لیگ مشر او پخوانی موقتی وزیر اعظم شجاعت حسین نوم هم په دې فهرست کې دی او دوی سره سره موجوده د خزانه وزیر ایساک ډار نوم هم په دې فهرست کې شامل دی. په ایساک ډار درې کې سونه دي د 23 ملیون پوند د 3,300 ملیون ډالرو او 2,250 ملیون ډالرو په حق له ایساک ډار خلاف کیسونه جوړ کړی شوی دي. دغه شان د سرکاري افسرانو نامې هم په دې فهرست کې شامل دي. خو مطبوعات وایي چې په دې میگا کرپشن کیسونو کې د فوزي افسرانو کې چا نوم نه دی شامل. وړاندې دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولی وو چې جنرال پرویز مشرف چې کله صدر وو نو مهم سوکو باندې هم پوځي افسران وو، هغوی کرپشن هم کړی وو، خو خلاف یې څه مقدمه نشته. د نیب یا قومي احتساب ادارې موجوده مشر وزیر اعظم نواز شریف او مخالفو ډلو مشر خورشید شاه په صدا په دې سوکې راوستل شوی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گران اردو کو تاسو باندې امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او اوس در سره د استاد اول میر خدای بخلی داغه د ژوند په اړه باندې رپورټ در سره شریک کو. استاد اول میر په 1911 کې پیدا شو او په 1922 کې په حق رسیدلو د 500 کال په عمر کې په کابل کې ډیر ښه سندرې ویلري او د فن ژوند ته کتنه کړې ده. د ډیوه ریډیو همکار رحمان بنیری دغه رپورټ تاسو پام را ګرځو.
مست منګې بر اوړې دے زړمې دل بر اوړې دے مست منګې بر اوړې دے زړمې دل بر اوړې دے عالم لار نسی یار په ونر اوړې دے عالم لار نسی یار
استاد اول میر د برتانیې راج په زمانه کې د معلوم تاریخ تر مخه په 1911 کې په پېښور کې زیږیدلی وو او د 1800 کالو په عمر کې په سرکاري بلنه کابل ته تللی وو او کابل یې دومره په زړه ولګېدو چې هم هلته پاتې شو. د ظاهر شاه بادشاہ په بادشاہی کې هغه ته په سرکاري توګه د استاد خطاب ورکړل شوی وو او تر بادشاہ نور محمد ترقی د زمانه هغه د افغانستان د موسیقي په اسمان الوت لا په بر روان وو. خو د کابل لارو چنو یو ورځ لوی استاد او هنرمند په خپل سینه خیابلا او کچکول په لاس ولیدو او هم دغه لوی بیوسه په حالت کې لوی استاد خپل ژوند په 3 اپریل 1902 اتم کې وبایلو.
کل خزانی کل گل کلا بہار رے کل خزانی کل گل کلا بہار ہاں دادر اب اختیار رے.
استاد نہ صرف دا چے خسندر غاڑے وو موسیقار وو بلکہ لکھیے ہم کبو او چې کله کابل کې د استاد ملنګ جان استادی اومنله نو لا هم یې د ذهن تمبلګي ارتشوي او د سوچ او فکر پلونه لا جوړ شو.
استاد قسم دې چې پدا لا مدان دا زما ګل خان دا
هغه پور کوټوالی په پیښور کې د استاد جعفر نه زده کړه کړې وه او خپل لومړی سندره په پیښور ریډیو ویلې وه. استاد وروستو په کابل کې د ریډیو د لارې په سونو سدابهار سندرې ویلې او د استاد ملنګ جان ملګرتیا ورله په مخورځو کې د ناستې ولاړې لار ورکړه. استاد اوس نشته دی خو د موسیقۍ پوهان وایي د هغه اندازې ترنم با پښتو موسیقۍ ته بیا نصیب شي ګرانه ده.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلے
شجی چری ناکام دی
خزے ولی د زور زیاته نه خجوری گی
او په قانونی توګه خپل دفاع څنګه کولای سی
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پروس بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروي.
د چین حکومت د بشری حقوقو خلاف ورزی جاری ساتلی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې لخوا د کال 2014 د پاره د بشری حقوقو په باب له خور کړې شوی ریپورت کې ویلې شوی دی چې په چین کې د حکومت د لاسه د خلکو چخول او د دوی خلاف د انتقامی کار روایو کېدل یو عام معمول جوړ شوی دی. دا زور ظلم په خصوصي توګه د اغو تنظیمونو او افرادو خلاف روان دی چې د اولسي او سیاسي حقوقو غوښتنه کوي او د خلکو د خیګړې د معاملو مرستې کوي. دین علاوه کم شمیره مذهبي فرقې او اغه وکیلان هم ډیرو سختو ته نیولې شوي دي څوک چې د نازکو مقدمو پیروي کوي. د چین حکومت د اولسي معاشرې په هغو کسانو ډیر ظلم کوي چې د استوګنو نوي تحریک کې شامل شوي دي او څوک چې د سرکاري چارواکو د بډو رشوتونو د ناولو عملونو نه خلق خبروي. په دې کسانو کې د اولسي حقونو مرستیال زو زیانګ او یانګ ماودونګ شامل دي. د چین حاکمانو د خپلو خلکو خلاف ماورای قانون اقدامات هم شروع کړی دي. په دې کې په زبردستۍ د خلکو د اوچتولو او په سختۍ سره د خلکو د کورونو دننه د نظر بند ساتلو او د دې خلکو د خپلو خپلوانو د نیوو کارونه شامل دي چې دا شان دوی په عوامي سطح د خپلې آزادې رائے خیال څرګندونه ونه کړی شي. د وکیلانو په دفترونو کې په ناسته عمله ویرې ترهې تیرولی شي. د دوی قانوني اسناد دوی نه ضبطولی شي او دفترونه ورله بندولی شي. د چین په خود مختار سیمه سینکیانګ کې په سرکاري توګه یوغور مسلمانانو باندې یو ځای کې درا غونډېدو او په خپلو مذهبي احکامو د عمل کولو سخت بندیزونه لګولی شوي دي. دغه حال د خود مختار تبت سیمه د خلکو هم دی. د دې دواړو فرقو د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو او چرته پتلو راتلو سخت بندیزونه لګولې شوي دي چې د هغو له سببه په دغه سیمه کې تاوتریخوالی راپورته شوی دی. حکومت په یو غور مسلمانانو ډیر سخت ظلم راټیټ کړی دی ځکه چې دوی د سرکاري پالیسو او د اقداماتو پر امنه مخالفت کوي. د کال 2014 په ستمبر کې یو غور دانشور الهام توهتی ته په دې جرم کې د عمر قید سزا ورکړې شوې ده چې د یو غور مسلمانانو او هان فرقو ترمنځ د روغې جوړې راوستو کوششونه کول. په کال 2014 کې چین کې د بشري حقونو په نورو خلاف ورزو کې د ماورای عدالت قتلونو بغیر مقدمو خلکو ته د مرګ د سزاګانو ورکولو په زبردستۍ سره د خلکو د اوچتولو او په بندیوان کې پرتو کسانو ته څوک ملاقات ته د نه پرېښودو اقدامات شامل دي. د تورو جیلونو په نوم داسې غیر سرکاري جیل خانې جوړې کړې شوي دي چرته چې اچولې شوو کسانو باندې الون بلون تیرولی شي دوی په زور او په والو ټکولو په خپلو بې بنیاده جرمونو اقبالی کولی شي. په دې تورو جیلونو کې په وکیلانو صحافیانو لیکوالانو بلاګرانو د حکومت نه بدرهه کسانو عرضی کوونکو او نورو ډیرو اغو کسانو باندې بې انتها ظلم راټیټ کړی شوی دی څوک چې د قانون لاندې خپل حق غواړي. د چین حکومت د حکومت د ویرې او ظلمونو نه د تښتېدلو کسانو چین ته بیرته د واپس کولو دپاره په نورو ملکونو سخت فشار راوړلی دی. حکومت د خپل خوخي د خاندانی منسوبه بندي په زبردستۍ سره په خلکو د منلو عمل هم جاری ساتلې دي. د دې په نتیجه کې خلک د خپل زوزات په زیان کولو مجبور شوی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي دي، هیڅ هغه یو ملک ترقی نشي کولای تر څو چې خپل خلک په پنجه کې بند یا چقیدلی ساتلی وي. هغه ملکونه ډیره زیاته ترقی کوي او کامیابی ترلاسه کوي چې خلک یې په مکمله توګه آزاد وي د څه چې دوی مستحق دي. په داسې خلکو کې د چین خلک هم شامل دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.